پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکو د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سختریزو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پامو کړی د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل شوي او 2446 تنه زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبه کې یعنی په څلورو میاشتو کې د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوی ده خپره کړې دي. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته شوي بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خپره شوې یو ار بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر ته ورسول شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په یو غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
There are real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وی وو واقعي پرمختګ سوي خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبري وکم. خو زه خوشبین یم. موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو. دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپارسکلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دا لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. په دې لوبې یوازنی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د 14 کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یوې کوچنۍ پاکستانۍ پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې 12 تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي، خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ را نړیدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډیرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پر پته ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبل اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې د وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته شهید شاهدان چې په بازو غونډه کې بعد له لوړ پولي څخه کې ولیدل شو او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی आवाज د سینې چې بازار د خلکو د عملیاتونو د شروع کې صحیح را تپاکي کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې باورو چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لیدلې ده او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند ستمنی خبريږي. د دوه نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولي نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د ورپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپږ میاشتو کې نږدې 4 ورځې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په دغه راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او او تر سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شول سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شې او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د ښکېل اړخونو لخوا ملکیانو ته رسېدل زیان ټکن ورکوونکې او د نه منلو وړ بولي. د یونما یو تازه راپور چې د سه شنبې پورې خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3,912 ملکیانو ته مرګ شوبل وخت چې پکې 1,316 تنه وژل شوي او 2,416 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور د موندلو له مخې د مرکشوب د غشمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 20% کم شوی، خو د حکومت پلوه ناصرو د هوایی بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرکشوب کچا 1.5% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکی مرکشوب د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د ښکېل اړخونو لخوا ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل اړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی.
لبوګنون کای کال دی او موږ په کې ډېر خطرناک پیښې درلود. دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی. دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی. دوی ته پکار ده چې یعنی په ارقامو بحث پکار نه دی که طالب ډېر وژني که حکومت ډېر وژني، یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکی خلک یې وژلي دي، پکار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 38% طالبان، 11% د داعش ډله او 3% نامعلومې وسلوالې ډلې جوړوي. دغه راپور له مخې ملکیانو ته 30% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی و نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده. له ښاغلي سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وښيي چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې. ډېره ساحه تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینې بیرته ونیسي او دوی پرې نږدې چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي. همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده، د دفاعي شکل نه راوتلي دي. نو په دې اساس نو در حالې کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازاتو دپاره عملیات وکړي، امتیازات دې مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کړي او دوی ډېره مځکه اراضي ونه نیسي او تعرضي عملیات پیښو کړي. نو په دې شرایطو کې په دې چریکي جنګو کې د دواړو طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي.
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي؟
د دواړه خواوې باید خپلو عملیاتو کې، خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي، ملکی وګړي تلم نشي. تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي، بمبارد کوي ملکی خلک، لیکن د افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي، هغه باید کوردینه کړي. د خارجي استخبارات، ناتو استخبارات سره هم باید کوردینه کړي، خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي، ځای تثبیت کړي هغه اساسي نقطه په تر عملیاتو لاندې ونیسي. او طالبان هم طالبان هم نه باید په ملکی ځایونه لکه په رواندي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په ښار کې په ملکی ځایونه دوی کوي، دې نه باید دوی هم ډډه وکړي. نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده، ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوقي بشر حکم نه کوي، د دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. بس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سره خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوی طرح جوړه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچ میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال دي، تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات دي سي، او همدارنګه خلق هم تجاران دي هم په خبر چې څوک چې علاقه مندي لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګاونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور روبیا 500 افغانۍ تر رسیدلې، او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو او اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمایزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جانې، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 13 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي، او 12 تنه ټپیان شوي دي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 تنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب، دا پیښه د راولپنډۍ په کومه سیمه کې سوې ده او څه وخت سوې ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځېده. هغه ځینې اژانسونه وایي چې د دوو بجو شاوخوا د شپې، البته، او سمدستي اور واخیست. لږ تر لږه 3 ساعته اور پرې بل و، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه څه نه دي ویل شوي چې علت یې څه و. او ملالې جانې، پوځ ویلي دي چې د ژغورنې عملیات یې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سریازم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس دې تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2016 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې وژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه وژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه وژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بېلابېلو موضوعاتو په اړه یې ویلي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي، د ولسمشرۍ د نمایندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نمایندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نمایندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشرۍ د ټاکنې هر مرو په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځنګړې شوی او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشري زی ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشري لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشري زو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي، دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د کاذبو غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نمایندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحاسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډه کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متاثر شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعضې لوړ پوړي څه کې ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندید صاحبانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیړي او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه موږ دا شیان ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغلی رویدار وایي د دوی د موندنو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کار کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصول استول شوي که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي د قانون له مخې به چلند ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کوم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي او همداشان نوماندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکي دولتي مامورین نشي کولی چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خو د راپورونو په اساس د ولسمشرۍ د نوماند عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي، خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی د هغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راديو اوريده. اورزګان ولایتي شورا غړي وايي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وايي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي، نو د یاد ولایت 95 سلنه خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له رایې ورکولو بې برخې پاتې شي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا 95% لا کوم زیات به برخې نس کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 15% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 15% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکوټ پر چاو خارا چیر پیر دی او اوسم هجومي عملې کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شاهدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپله رایه د خپلې خوښې وړ نومان ته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له اوسه له ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکې کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دوی له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ دی، یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، دا وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته دي دغه وایي کې عملیاتونه دې شروع کړي، صحیح دې راته پاکې کې.
طالبانو په وا کې ډېره منځکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقه خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقه خلاص کړي، بیا موږ کولای شو سل په سل کې خپل رایه استعمال کړو او د خپل خوښې نومان وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجیگه دره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها با پیش دیدی کرده ما در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه را پراخ سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.